دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کلای کوم له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر دی ته خوشبین نه دی چې نوې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي به د دې په وړاندې مبارزه کې اغیزمنه وي. په دې اړه مو د یو کارپو نظر اخیستی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سر ټکیله. فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوازې د طرحو د تدوین د حل لار نه بولي. دوه ملکیان د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې په یو واده باندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي او د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده. پوره خبرونه له فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوازې د طرحو تدوین د حل لار نه بولي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې د بریالیتوب لپاره عملي ګامونو ته اړتیا ده، نه په کاغذ تمرکز کول.
فکر میکنم که تنها طرح و تدوین یک استراتژی
یوازې د یوې استراتژۍ طرح او تدوین به د یوې مبارزې بشپړوونکې نه وي. له اداري فساد سره د مبارزې په وړاندې زموږ په هیواد کې ګڼې نورې ستونزې پرتې دي. په همدې حال کې بیا د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دغه طرحه کې تر ډیره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان په عملي کېدو ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوقالعاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي وارزول شوه او بحث ورباندې وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 140 وسلوال مخالفان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اوروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جاوزجان او هلمند کې ترسره شوي دي. یاد وزارت همدارنګه وایي په دغو عملیاتو کې یو شمېر ماینونه هم کشف او شنډ شوي، خو وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د قرهباغ ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په یو واده باندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه ملکیان وژل شوي دي. د قرهباغ ولسوال عبدالسمی شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي حمله د جارجي په سیمه کې شوې ده. ښاغلی شریفي وایي بهرنیو ځواکونو په دې واده باندې په دې ګمان چې هلته به مخالفین وي حمله کړې ده. ښاغلی شریفي وایي د واده خلکو شادیانه ډزې کولې چې حمله پرې وشوله. په دې حمله کې د شریفي په وینا درې تنه نور ژوبل دي، خو وایي پولیس یې په اړه څېړنې کوي. بهرنیو ځواکونو په دې اړه باندې تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده او اکثر اسلامي هیوادونه د دغه هیواد په راخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. ایران پرون دا تشدد قومي تصفیه وبلله او ترکیې د جینوساید یا د ګڼې وژنې نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرحه تایید کړ چې وایي دا موضوع دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. په دې اړه د نړیوالو چوپتیا وغندله. د راپورونو له مخې په تېره یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیا مسلمانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او له 9000 زیاتو خلکو خپل کورونه پریښي او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي دي. د میانمار حکومت د ملکي وژنو او د کورونو د سوځولو پړه په اسلام پالو وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیان وایي د برما پوځ غواړي د وژنو او کورونو د سوځولو د کمپاین په وسیله دوی له خپلو مینو وباسي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د سولې د نوبل شریکی جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د برما له مشر آنګ سان سوچی غوښتي چې دغه د سولې نوبل جایزه بیرته ورسپاري. هغې ویلي دي چې آنګ سان سوچی دې په روهینګیا کې د مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالی وغندي. ملالی یوسفزی په خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي چې ټوله نړۍ د سوچی د غږ د اورېدو لپاره انتظار باسي. ملالی یوسفزی همداراز ویلی دی چې په راخین ایالت کې شوی تاوتریخوالی په وار وار غندلی او دا وار دی چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې آنګ سانګ سوچی دغه کار وغندي. د ملالی یوسفزی په شمول ګڼو نورو خلکو له آنګ سانګ سوچی غوښتي چې د مسلمانانو د وژنې په غبرګون د غږ اوچت کړي او همداراز د سولې نوبل جایزه بیرته د سولې نوبل جایزې کمیټې ته وسپاري. وروستی خبر دا چې نن د بریکس یا د پرمختللو هیوادونو د ټولنې د مشرانو د ناستې وروستی ورځ ده چې د چین په ژامن کې ترسره کیږي. برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا د بریکس ټولنې غړي دي. د دوی وروستۍ ناستې ته د ځینو نورو هیوادونو لکه مصر، غانا، مکسیکو، تاجکستان او تایلند مشران هم د چین په نوښت بلل شوي څو د بریکس ټولنې چوکاټ پراخ شي. د چین جمهور رئیس پرون په پرانیستې غونډه کې ټینګار وکړ چې د بریکس ټولنې غړي هیوادونه باید د پراختیایي ستراتیژیو په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي څو دا هیوادونه وکولی شي یو لوی پرمختګ ته ورسیږي. د نړیوال مالی بنسټ د شمیرو په اساس د نړیوال د بریکس هیوادونه د نړۍ یو په څلورمه برخه خاوره په واک کې لري. د نړۍ څه باندې 40% نفوس لري او 2.5% اقتصادي تولیدات د همدغو هیوادونو دي.
خبرنامه ازادي راډیو او اوریدل. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر دې ته خوشبین نه دی چې نوې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي به د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې اغیزمنه وي.
تنها طرح و تدوین یک استراتیژی مکمل مبارزه نخواهد بود.
آیا په دې اړه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کارپوهان هم ورته نظر لري؟
دغسي مجرد خلق داسې دغه پروسه کې واوسي ترڅو ګورې یو حقیقت چې چې موږ تاسې
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی. له پاکستان سره د سولې لپاره د افغان ولسمشر د وړاندیز پر څرنګوالي مو د ولسمشر لمرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړي.
د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای شي چې موږ به ډېر ژر نوي میکانیزم ولرو.
په مین ماریا پخوانی برما کې د روهینګیا اقلیت مسلمانانو پر ضد تشدد له وروستي حاله مو خبرو. له فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو تدوین د حل لاره نه لري. دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې د بریالیتوب لپاره عملي ګامونو ته اړتیا ده او عملي اقداماتو ته. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه طرحه کې تر ډېره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان په عملي کېدو ټینګار شوی دی. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې
په داسې حال کې چې تر راتلونکو دوو اونیو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي ورستۍ کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې یوازې د ستراتیژۍ تدوین د حل لاره نه ده او باید په عملي کېدو یې زیات تمرکز وسي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دغه ستراتیژۍ هرکلی وکړ، خو یې ویل چې د طرحې د ګټې او نتایجو په اړه قضاوت نسي کولی.
ما فکر میکنم که تنها طرح و تدوین یک استراتیجی مکمل مبارزه نخواهد بود و مبارزه با فساد اداری بخصوص در کشور ما که در اینجا جنگ است و مصالح بزرگ سیاسی وجود داره، مشکلات گوناگون دیگه وجود داره، عوامل و انگیزه های عمیق فساد اداری وجود داره. یعنی تنها طرح و تدوین یک استراتیجی حلال همه مشکلات نخواهد بود.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په فوقالعاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي وارزول سوه او بحث ورباندې وسو. ټاکل سوې ده دغه ستراتیژي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې نهایی سی. په دغه ستراتیژي کې 15 لومړیتوبونه سالمه رهبری، د دولت په رهبری کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، په ګمارنه کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د تورونو عدلي تعقیب او درست مالی مدیریت په پام کې نیول سوی. د ولسمشر دوی مرستل په دغه غونډه کې ویل چې اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښتونه لري له اداري فساد سره په مبارزه کې لومړیتوب ورکړل سوی. د محمد سرور دانش په وینا په دغه طرحه کې د موجوده وضعیت تحلیل، د ستونزو او خنډونو بررسي، د حکومت څو اړخیز مسؤلیت او هغه اقدامات ټاکل سوي دي چې ترسره شوي او مشخص دي. که څه هم له دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اسناد موجود و، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې باید په هغه کې تغیرات راسي او اوسنۍ طرحه به له نورو ټولو جامع او ټولې سند وي. د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شما در اول باید چالش ها را و مشکلات و موانع شناسایی کنین، یک استراتژی مشخص داشته باشین و بعد با پلان های اقدام شما در استراتژی هم بیشتر تاکید شده که ما چطور پلان ها را عملی و تطبیق کنیم که در این مورد حکومت اراده داره.
بلخوا د چارو کارپو قدرت الله زواک په دې باور دی چې تر هغې له لوړ پوړو ځایونو څخه د اداري فساد جر لیونه وایستل سي په فساد کې ښکېل لوی مجرمین محکمه نه سي، له اداري فساد سره د مبارزې بحث به په بریالیتوب کې ونه رسیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان مننه چې د فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په اړه نور معلومات راکول. دغه ستراتیژي تیره ورځ د افغان ولسمشر په مشرۍ د وزیرانو د عالي شورا د قانون د حاکمیت او اداري فساد په وړاندې د مبارزې په فوق العاده غونډه کې د اداري فساد په وارزول شو او بحث پرې وشو. ټاکل شوی چې دغه ستراتیژي د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې هم نهایي شي. په همدې موضوع د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام د افغان شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او سر کې د دغه ستراتیژیو ارزول د فساد په وړاندې وبونه پوښتنه کړې چې د دغه ستراتیژیو ارزول د فساد په وړاندې مبارزه کې څومره اغیزمنه تمامېدای شي. ښاغلی خان زمان امرخیل په ځواب کې وویل:
واقعاً اصلا ستراتیژی داره نوه، داره ستراتیژی که تقریبا سو کاله به مخ قدمه دا نوی ستراتیژی بانه در خلق ورس مشر که دی بانه بحث کرده و دو ملی گرمو سر اجمانه کرده و چه دی بانه یو ستراتیژی جوری داره ستراتیژی قرار و چه یو نیاشت مخ باید جوره شی وله و بیرت ولست ورانی کرده بانه خو بنا پر زنی مشکلات زما پر نظر بانه دی اونش پارجی به تیره میشه داره ستراتیژی دی اعلان کرده بانه نظما پا ان بانه چی دغه ستراتیژي باندې باید په ډېر پیاوړی او قوي کار وشي او په دې کې ټول هغه خلک چې هغه واقعا په اداري فساد په وړاندې کار کړی دی او هغوی سره یو لیډ سره یو هغوی په دې پوهېږي، عملا پوهېږي چې څرنګه په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کېدلی شي. نو دغسې مجرب خلک باید په دغه پروسه کې واوسي تر څو پورې یو ښه ستراتیژي موږ تاسې جوړ کړو او دغه ستراتیژي
امرخیل صاحب تاسې یادونه وکړه چې دا نوې ستراتیژي د لدې وړاندې هم د فساد په وړاندې دغه ډول ستراتیژي ګانې موجودې وي، جوړې شوې وي. څه فکر کوئ د نوې ستراتیژۍ رامنځته کول څومره مثبت واقع کېدای شي یا اړتیا وه؟
زما په اند باندې هغه زړه ستراتیژي جوړه شوې ولې د هغې یو مهم وخت ټاکل شوی وخت و چې هغه دقیق تاریخ چې اشتباه ونه کړم د ولسمشر کرزي په وخت کې جوړه شوې وه چې هغه د 2012 کال تر پایه پورې د دې وخت و. نو نوې ستراتیژي باید د هغې کلونه وروسته جوړه شوې ولې خو نوې ستراتیژي نه وه جوړه شوې او اړتیا کاملا دې ته لیدل کېدله، ځکه که یو ستراتیژي موجوده نه اوسي تاسو په دې ډاډه اوسئ چې هېڅوک خپل هغه وظایف او لاره نه پوهېږي چې په کومه لاره باندې څرنګه حکومت لاړ شي تر څو پورې د فساد په وړاندې مبارزه وکړي. نو دې لپاره جدي اړتیا وه او دې باندې له وخته باید کار شوی جوړه شوې وه تر څو پورې نوي حکومت پرې کار کړی وی. خو له بده مرغه دا چې هر مشکل ستونزه وله نو د هغه ستونزو پر اساس باندې دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستراتیژي دوی مخکې تر مخکې جوړه کړې وی او دوی چې دغه وعده وکړه چې په راتلونکي دوو جمعو کې دا باید تکمیله کړي، دا باید واقعا چې تکمیله شي او یو خاص ستراتیژي باید دوی جوړه شي.
امرخیل صاحب، یو شمېر خلک بیا په دې برخه کې انتقاد کوي چې د ستراتیژګانو جوړول ډیر موثر نشي واقع کېدی، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د فساد په ضد عالی ادارې هم ویلي دي چې د دې په ځای چې دغه ستراتیژي وارزول شي باید عملی کارونه وشي. فکر کوي چې دغه په ستراتیژګانو په جوړولو باندې به پرمختګ رامنځته شي د فساد په وړاندې په مبارزه کې، کنه اصلا عملی کار ته اړتیا ده؟
ځان یې کام سره موږ تاسو دواړو ته اړتیا لرو. که چېرته قانون موجود نه وي او تګلاره موجوده نه وي، نو موږ تاسو نشو کولای چې عملي کار ترسره کړو. نو دلته واقعا چې چون خلک واقعا دا رښتیا وي، ځکه چې عمله ناهود اسکېدل چې پخوا ستراتیژیګانې جوړې شوي دي، هغې 50% بېرته په افغانستان کې عملي شوي نه دي. نو دغه ستراتیژي اوس اړتیا دې ته لري که کله ستراتیژي جوړېږي بیا هغې ته د عمل جامه واغوستل شي، او د عمل جامه په هغه وخت ورته اغوستل کېږي چې عام ولس او حکومت په ګډه باندې سره کار وکړي. نو نشي کېدی چې یوازې حکومت پرېښودل شي او دوی وایي چې موږ دا عملي کوو. بېرته ولسونه به د دې پوښتنه وکړي وخت په وخت باندې. اوس په دې لنډ وخت کې تقریبا 3 ځله دغه د قانون د حاکمیت اداري فلسفه مبارزې دغه غونډې وشوي، یعنې په دې معنا باندې چې دوی توجه ډېره زیاته شوې په دغه برخه کې، او امید داسې لري، یعنی مطمئن اداره په دې نه وي که تېرو تجربو داسې ښودلی چې په عمل کې داسې یو خاص په تېرو وختونو کې څه نه دي ښودل شوي چې د هغې پر اساس باندې ولسونه او همدغسې خلک په دې باندې باور وکړي چې واقعا دغه ستراتیژیګانې به د عملي بڼه ولري.
د فساد پر وړاندې د افغان شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر څرګندو. تاسو چې په افغانستان کې د اداري فساد له ستونزې سره مخامخ وئ، څه فکر کوئ چې دا ډول ستراتیژۍ ګانې به دغه شومه پدیده له افغانستانه ورکه کړي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو د سبتون کی ماشین کې کولای شي چې خپل پیغام پریږدي. ټلیفون شمیرې هم لري، تل موږ ته پیغامونه په دې سبتون کی ماشین کې پریږدي. وړاندې مو له پاکستان سره د سولې لپاره د افغان ولسمشر د وړاندیز پر څرنګوالي د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد سره مفصله مرکه کړې، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
په کابل کې د افغاني فرش او غالۍ اوبدلو کمپلیکس وای دوی هر کال په نړیوالو استانداردونو برابرې 3000 متر مربع غالۍ په مستقیم ډول نور هیوادونو ته صادروي. د دغه کمپلیکس مدیر مسول دلجمنان قاسمین آزادی راډیو ته ویل د غالۍ په دغه کمپلیکس کې د وړې لراټولولو نیولې د غالۍ تر بسپندۍ او پلورلو پورې ټولې چارې په 3 مرحلو کې ترسره کیږي. ښاغلی قاسمی وای د غالۍ او فرش په دغه کمپلیکس کې غالۍ په کمپیوټري طرح او بیلابیلو رنگونو کې د نور هیوادونو په غوښتنې اوبدل کیږي. دغه کمپلیکس د بګرامۍ په پخوانی نساجي فابریکه کې د یو افغان سوداګر لخوا د 500 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. په دغه کمپلیکس کې د نارینهو ترڅنګ 800 ښځې هم کار کوي. په بامیانو کې نن د ورېښمو لار د 9 فیستیوال په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل کیږي. د بامیان د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس آقا حسین نظری په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل د دغه نندارتون هدف په بامیانو کې د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو وده او ظرفیت لوړول دي. د بامیان د ښځو د لاسي صنایعو په نندارتون کې په 15 غرفو کې لبني محصولات او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل کیږي. دغه نندارتون د بامیانو د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست لخوا جوړیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریسې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,130 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. د اقتصادي خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. په میانمار کې د روهینګا اقلیت مسلمانانو پر ضد تشدد پیښې بیا هم دوام لري. د مسلمانانو د ځپلو په خاطر د میانماریا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي اونګ سان سوچي له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده. شیبر صاحب، برما څه وایي چې دا پیښې څرنګه رامنځته شوې دي؟
البته د برما د حکومت چې تر اوسه پورې کومه خبره کړې ده، هغوی وایي چې د روهینګیا مسلمانان دوی تورن کړي دي چې د ملکیانو کورونه یې سوځولې دي او خلک یې وشلې دي.
د بشري حقونو ډلې څه نظر لري؟
د بشري حقونو څارونکي او د روهینګیا خلک وایي چې د برما پوځ هڅه کوي چې د روهینګیا خلک ووژني او د وسلو په زور یې له سیمې وباسي.
شیبر صاحب، دا شخړې څنګه رامنځته شولې؟ که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې لیکلي دي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو نه پولیس ووشل او تر هغه وروسته د میانمار امنیتي ځواکونو د روهینګیا لږ تر لږه شپږ اتیا کسان ووشل او نږدې وویشت زره روهینګیان بنګلادیش ته مهاجر شول. البته د بحران د ډلې په راپور کې راغلي دي چې د حرکت الیقین په نوم یوې ډلې د برما پر پولیسو تیر کال حمله کړې وه. د دې ډلې په باور حرکت الیقین ډله په 2012 کال کې جوړه شوه او د نړیوال بحران ډلې د حرکت الیقین له یو غړي سره مرکه کړې ده چې هغه ویلي دي چې له دوی سره پاکستان او سعودي عربستان مرسته کوله او د نړیوال بحران د راپور له مخې د روهینګیا وسلوالو ته د راخینی په کلي کې په تیرو دوو کلونو کې پاکستانیانو او افغانانو پوځي روزنه ورکړې.
بلې شیبر صاحب، له تاسو نه مننه که په دې اړه غواړئ بیا هم نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. ورسره لدې چې ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په یو وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې څنګه او د کوم میکانیزم پر بنسټ کېدای شي؟ په دې اړه هم تکل دی ولسمشر لمرستیال ویا نجیب آزاد سره مرکه کړي. ښاغلی آزاد د مرکې په پیل کې له پاکستان سره د سولې لپاره د ولسمشر د اعلان پر دلایلو رڼا واچوله.
ښاغلی جمهور رئیس په لومړۍ ورځ کې لومړیتوب چې کوم کار ته ورته هغه همدغه چې د پاکستان سره باید خبرې وشي او په دې لپاره ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر هم وکړ. دا چې جمهور رئیس ولې پر دې ټینګار کوي چې سوله باید د دولتونو ترمنځ شي او د پاکستان سره باید سوله وشي، ښکاره دلایل دا دي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي، په پاکستان کې ترهګر تمویلیږي، په پاکستان کې ترهګر روزل کیږي.
دغه اوسنۍ هڅې چې ولسمشر د اختر په مناسبت په خپلو څرګندونو کې یاد کړي، د هماغو زړو چوکاټونو یعنی مثلا دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې اترې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ او څو اړخیزې خبرې وي د امریکا، چین او ځینو نورو هیوادونو په ګډون، آیا دا په هماغو زړو چوکاټونو کې کیږي او که د خبرو اترو لپاره نوي میکانیزمونه په پام کې دي؟
افغان حکومت په نړیوالو سټیج باندې کله چې پاکستان خپل ژمنو ته وفادار نه شو کار وکړي، لادي وکړه، هغه لامل شو چې د امریکا نوي ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای شي چې موږ به د نوي میکانیزم ولرو، یعنې پاکستان به دې ته اړ شي چې د افغان حکومت سره او د نړیوالو سره سوله وکړي. یوه برخه دا ستراتیژي ده، دوهم برخه افغانستان ته یو ترانزیتي بندر بدل شوی دی. پاکستان اړ دی چې خپل ترانزیتي او تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا سره ولري او هغه بیا د بیل افغانستان د نشي کولای.
آزاد صاحب، اوس ولسمشر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله نه کوي بلکې اصلا سوله باید له پاکستان سره وشي. آیا له دې وروسته به دا د افغان حکومت رسمي پالیسي وي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي او له پاکستان سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دلته سوې تفاهم رامنځته شوی دی او د جمهور رئیس خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. پاکستان سره سوله په دې معنا چې کله پاکستان د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، په پاکستان ترهګرو ملاتړ ونکړي، ترهګرو د ملاتړ څخه لاس اخیستل په خپله دا معنا چې ترهګرو سرچینې وچیږي او ترهګر نو نشي کولی چې افغان دولت او افغان ولس په وړاندې وجنګیږي. اما د طالب سره هغه طالبان چې افغانان دي، د افغانستان د دولت او د ولس سره سولې ته تیار دي او سوله کوي، یو ته موږ په یو همیشه ژغ کړی دی دا د جرګو مرکو کور دی او د دې پر مخ باندې د سولې دروازې خلاصې دي او دغه لپاره د سولې علي شورا هم کار کوي.
پاکستان هم ادعا کوي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفین ډیر دي. د پاکستان د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره د افغانستان حکومت څه کړی دی؟
لومړی خدای چې هیڅ شواهد هیڅ اسناد تر اوسه نه دی وړاندې کړی. موږ خو په سلګونو اسناد شواهد وړاندې کړل او نړۍ هم ولیدل چې ترهګر چیرې وسیږي، چیرې وژل کیږي. بیا د شنګای د ناصیب څنډه کې چې کومه ناسته وسوله د افغان دولت په غوښتنه او دوی هم د ایت ظاهرا راضي سوله چې د دریمګړي د دریم ګړي هیواد تر نظارت لاندې به استخباراتي او نظامی عملیاتونه کیږي. موږ راته آماده یو، پته موږ وسمه خپل هوکړه خپل تړون ته موږ وفادار یو چې د دریم ګړي هیواد نظارت لاندې هر اداره چې پاکستان لري موږ د اتماده یو چې دا کسان په وړاندې موږ استخباراتي نظامی عملیات وکړو چې پاکستان ادعا لري دا ثابت شي. همدارنګه پاکستان باید ورته کار وکړي چې عملبد مرغه پاکستان تر اوسه دې هوکړې ته عملي بڼه نه ده راغوسته.
له پاکستان سره د سوری لپاره د افغان ولسمشر د وړاندیز پر څرنګوالي مو د ولسمشر د مرستیال ویان نجیب آزاد څرګندونی واورېدې چې زما همکار احمد تکل ورسره مرکه کړې وه. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په یو وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاده کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. دا هغه وینا ده چې اسلام آباد تل د افغانستان په اړه کوي. په تیر بیا کله چې افغان چارواکو له پاکستان نه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره غوښتنه کړې تلې ورته ویناوې کړې. خو د افغانستان د ولسمشر د وروستۍ وینا په وړاندې په زغرده ځواب نه دی ورکړی چې ویلي دي افغانستان غواړي له پاکستان سره سوله وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او اوس به هم اجمل تورمان ته وښو چې د کابل د چاپی خبرونو اون پانی اړولې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغانستان د سولې او جګړې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمه خاله کې لیکلي طالبان به له منځه یوړل شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په حواله ویلي ټاکل شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف یو ځل بیا د B-25 الوتکو استفاده وشي. په سرمه خاله کې راغلي له دغو الوتکو 14 کاله مخکې هم د طالبانو د ځپلو په هدف کار اخیستل شوی و چې بیا یې په ترڅ کې دغې ډلې کابل پریښود او سرحدي سیمو ته یې پناه یووړه. په سرمه خاله کې د دغو الوتکو په اړه دا هم لیکل شوي چې په نوې ټکنالوژۍ سنبال دي او د طالبانو په ځپلو کې ګټورې تمامېدلې شي. د سرمه خاله لیکونکي په باور پاکستان او طالبان دواړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ په اندېښنه کې دي او که چیرې وسوال مخالفین افغان دولت سره د سولې خبرو ته غاړه ورنوړي خی په افغانستان کې دننه او بهر د امریکایي ځواکونو لخوا د دوی په مرکزونو اوایي او ځمکني بریدونه وشي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمخاله د افغانستان او پاکستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په څرګندونو پیل کړی ده. انیس لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. سرمخاله لیکونکي لیکلي پاکستان تل دا خبرې کړي خو عملی اقدام یې نه دی لیدل شوی. خو د په خبره اوس وضعیت ته پکتو ولیدل شي چې دغه هیواد څومره په خپلو خبرو عمل کوي او دغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب وایي. او اسلام ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي په دې برخه کې پخوانیو میکانیزمونو نتیجه نه ده ورکړې. په کار ده چې دا ځل شفاف میکانیزمونه رامنځته او لارې چارې هم تعریف شي. د سرمخاله لیکونکو باور د سولې ابتکار او مالکیت باید له افغانانو سره وي او پاکستان یوازې همکاري وکړي.
ازادي راډیو اوري اوس به هم له اسمت سروان وورو چې کوریایي ال جی شرکت غواړي په امریکا کې د اوتومات موټرو لپاره د پروزو یو فابریکه جوړ کړي.
د ایل جی نوم به مو ډیر اوریدلی وي او په دې خاطر به یې پیژنې چې موبایل ټیلیفونونه، کمپیوټرونه او تلویزیونونه جوړوي. دا کوریایي شرکت اوس غواړي چې د امریکا په ډیټرویټ کې په 30,000 متر مربع ځکه کې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د پرزو فابریکه جوړه کړي. ایل جی با پر دی فابریکا $209 میلیون ولګی دی. په دې فابریکا کې به لږ تر لږه 292 تنه کارګر او انجینران په کار بوخت شي. دا کمپنۍ وایي چې لا یې په نیت کې نشته چې اتومات موټر جوړ کړي، خو د جنرال الکتریک په شمول یې د ډیرو الکترونیک موټرو لپاره پرزې جوړې کړې دي. بیټری الکترونیک یا برقی انجینونه، چارجرونه او نورې پرزې دې کمپنۍ جوړې کړې دي. ال جی شرکت د روان 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د $1.5 میلیارد په ارزښت راز راز پرزې جوړې کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 43 زیاتې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خبرونې دوهمې نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام ثبت شوی دی، لطفا ټلیفونونه مکوئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونې کوو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. او اوس یو ځل بیا د لنډو خبرونو وار دی. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی ده. کابل د قرهباغ ولسوالۍ سیمایز چارواکي وایي د واده په یو محفل باندې په یوه هوایي حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د قرهباغ ولسوال شریفي ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په دې شک چې وسلوال مخالفین ډزې کوي د واده خلک هدف ګرځولي دي. بهرنیو ځواکونو تر دې دمه د دې هوایي حملې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1 وسلوال مخالفین وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي یاد عملیات په تیرو 43 ساعتونو کې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جوزجان او هلمند کې شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژیو جوړول مهم کار نه دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ډیر زور کې هلته چې د روسیې پوز د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي، دوه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په چاودنه کې وژل شوي. نن د بریکسیا پرمختللو هیوادونو د ټولنې د مشرانو د ناستې وروستۍ ورځ ده چې د چین په جایمین ساحلي ښار کې ترسره کیږي. او د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د میانمار له مشر آنګ سان سوچی غوښتي چې په دغه هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې روان تاوتریخوالی وغندي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې دوهمه نیمه یې مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. یوسف خان زدران د پروګرام مخته وړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، زه یوسف زدران د ترینر متخصص ډاکټر اسرار الله شینواری سره ستاسو پر روغتیا غږیږم. هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړو خبرونه تر پایه را سره واورئ. لوی اختر په تیریدو دی. په هر کلی او سیمه کې حتمند قرباني څاروي حلال شوي دي، خو دغه څاروي څخه په پیدا کېدونکو ناروغیو په تیره بیا کانګو څومره معلومات لري؟ وړاندې په خبرونه کې د دې ناروغۍ له ضررونو، نښو او درملنې خبرې کوي. ډاکټر اسرار الله شینواری هم سټوډیو ته راغلی، هغه به ستاسو پوښتنو ته په دې اړه پیدا کېدونکو اندخونو ته جواب وایي. ډاکټر صاحب، زموږ خبرونه ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه
ډیر مننه. لومړی تر څنګه ټول هیوادوال ته د لوی اختر مبارکي وایم.
تاسو ته راځو، ما غوښتل چې په پیل کې اوریدونکو ته د دغه ناروغۍ چې موږ نن په خبري کوو لږ ډیر معلومات وړاندې کړو. هغه دا چې کانګو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې څه باندې 10 کال وړاندې د لومړي ځل لپاره د اوکراین په کریمیا کې کشف شوه. په 1955 کال کې د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې همدغه ناروغۍ منځته راغله، او په 1989 میلادي کال کې ډاکټران په دې سره سلا شول چې په دواړو هیوادونو کې یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي دمګړې په افغانستان کې هم ګڼې پیښې شتون لري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د دغه ناروغي شمیرې په افغانستان کې دا مهال لزګونو ته رسیږي او ځینې خلک یې وژلي هم دي، یعنی تر مرګ رسولي دي. نو دا ناروغي په اړه باندې تاسو اوریدونکي څومره معلومات لري او په وړاندې څه کول پکار دي؟ وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه ګڼ معلومات اوري. ډاکټر صاحب، نو د تاریخچي او راخوا زموږ اوریدونکي او په ټوله کې خلک به څه پوه شي چې دا کانګو څه ډول ناروغي ده؟ څنګه به دوی پوهیږي چې دا نښانې که پکې پیدا کیږي دا د کانګو ناروغي ده؟
کریمیا یا کانګو تبه یو هادا ویروسي تبه لرونکې ناروغي ده چې د یو نوکنې د چیچلو د ناروغ حیواناتو د وینې ترشحاتو یا د حیواناتو د پاتیشونو په واسطه انتقالیږي. تاسو تاریخچې په ارتباط مخکې وغږېدئ، دا ناروغي تقریبا 10% د مرګ عمر سبب کیږي په انسانانو کې.
درملنې امکانات هم شته؟
درملنې امکانات شته دی، بلې. عامل یو نو ویروس دی چې د بونا ویردا د کورنۍ څخه دی چې د نایرو ویروس په نوم یادیږي. دا چې یو ډول پروتیني پوښ لري او د 50 to 100 نانومتر پورې لاغه لري، لویوالی لري، قطر لري. د ګرمۍ په مقابل کې دا ویروس چې دی کم مقاومت لري،
یعنی په هغو سیمو کې چې درجه حرارت یې ډېر وي یا په ګرمو منطقو کې دا کم پیدا کیږي. اتمن هدف به همدا وي؟
نشنما په ګرمو منطقو کې ډېره ښه ده، ولې د 55 درجې سانتي ګریډ کې دا د منځ ځي، د 10 دقیقو دپاره که پاتې شي د منځ ځي. او په وینه کې کېدای شي د 40 درجو سانتي ګریډ پورې د 10 ورځو دپاره د انسانانو په وینه کې ژوند وکړي. په 2% اسیدي محلول کې کېدای شي دا د منځ لاړ شي، یا سودیم هایدرو کلوریت کې 1% محلول کې د منځ ځي. همدارنګه د کلوریت الدیهایډ په 2% محلول کې، یا 2.5% محلول د پینول کې په مقابل کې ډیر اساس دی د منځ ځي.
بالکل.
کله چې حیوان ځپه چې دا کم اسیدي تغیرات چې په حیواناتو کې منځ ته راځي، دغه په د 2 ساعتو په جریان کې دغه میکروب هم په حیواناتو کې چې زه پشي هم د منځه ځي، د منځه تک امکانات ډېر دي.
نو دا ډاکټر صاحب په کوم ډول څارویو کې ډېر پیدا کیږي؟ او طبعا تاسو چې معلومات له مخې دا د څارویو په پوستکي باندې وي، د هغوی ویښتانو لاندې په همدې ځای کې ژوند کوي؟
دا یو نوه کنه ده چې څاروي چیچي څاروي پورې باندې وي، زیاتره په پسانو، غواګانو، غویانو، خرګوش کې، موږکانو کې، او یو پرندګانو کې، خصوصا په پرندګانو کې د دې دغه ډیر کم دی. غیر د شترمرنه په نور پرندګانو کې پرندګان نه ملوث کیږي. او دا زیاتره د حیواناتو د ملوث حیواناتو د ادرار او د وینې او مواد غایطه او د یاد غوښو علا شو د شان پوسته انسانانو ته کېدای شي انتقال شي.
له دې اوراخو کله چې کدا کنه مستقیما انسان وچی شي د لارم انتقال؟
بله بله بله، د انسانانو ته د
کنه اصلا د انتقال طریقې دا چې دا کنه لومړی حیوان چې چی بیا هغه حیوان له غوښې کڅو؟
بله بله بله، د حیواناتو غوښه کچیر انسانان هغه سي شرایط مراد نه کی انسانانو ته
کې شي. شرایط به څنګه مراتیږي؟ څنګه به پوهیږي زموږ اوریدونکي که استاسو لارښوونې اوري، دوی به څه ډول پوهیږي چې دا حیوان یا په کانګو ناروغۍ اخته ده یا دا کنه لري؟
زیاتره داسې ویل دي چې غوا او غوی او پسه زیاتره په کله په کانګو باندې اخته په دې حیواناتو کې، لکه په انسانانو کې چې بعضې اعراض او نشانې ښیي په دوی کې ډېر کم اوسي. په دوی کې تنه په حیواناتو کې تبه منځته راځي، خو د دې ښه لاره دا ده چې هر څوک چې زفه کوي یا کوي لاسونو ته دستکشې واچي او خپل کالي او کوشش وکړي چې سترګو یا غشاګانې مخاطي غشا او دا ځایونه چې د هغې د وینې د قطراتو مقابل کې اساس وسي هغه وساتي او لاسونو ته دستکشې واچي د هغه نه استفاده
وکړي. حتی له وینو هم ځان وساتي؟
د وینې نه، کېدای شي د وینې نه راوکي.
خو دلته غوښې خوړل کېږي، نو دا غوښه به څنګه معلومیږي؟ د دو شیانو نه ځان انسان وساتي، سړی ځان وساتي.
نو د دې غوښه هغه حیوانات چې مریض اوسي، دا خو په نوره دنیا کې داسې ده چې کم حیوان چې زفه کیږي یا حلالیږي، د هغه د حیواناتو د ډاکټر نه هغه کیږي، مشوره کیږي، د هغه په مشوره باندې حیوان حلالیږي او د هغه د غوښو نه استفاده کیږي. نو زموږ وطن کې خلک ارده ده چې دستکشو نه استفاده وکړي او د حیوانات خو معلومیږي کم حیوان چې مریض وي خو معلومیږي. زموږ خلک خو زیاتره په زراعت کې حیواناتو سره ډېر هغه دي آشنایي زیاته لري. نو دا باید استفاده ونه شي
او نارو حیوانات د غوخي لابراتوار ته وړل یا د غي ټیسټ دا څومره امکانات شته په افغانستان کې؟
نو په افغانستان کې به دغه دغه پاتیشونی غذاګانې او دغه دغه یا کوم ناروغ چې دا کوي فرزن دا غوخه خوري یا دغه لاشه او لاشه د وینې معاینات په افغانستان کې د دې امکانات داسې د ویروس معلومول تر یو حده پوري کېږي خو ډېر امکانات
د غوښې دننه البته
بله 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 د غوښې دننه امکانات دغه دي
او دا د څاروي اړوند معلومات کله چې انسان ته د ناروغۍ ولېږدېږي له کوم حیوان څخه نو انسان کې څومره وخت کې دا نښې نښانې راښکاره کېږي لږ تر لږه هغه به ځان پوهېږي چې زه د کانګو په ناروغۍ لګیا اخته شوی یم؟
دا نو څلور مرحلې په انسانانو کې تېرئ.
کومې دي؟
لومړۍ مرحله دا چې انسان ته داخليږي د پنځونه تر شپږ ورځو پورې دا یو مرحله دوام کوي. پنځونه شپږ ورځو پورې دوام کوي. په دې مرحله کې انسانان د سیاراز او نښانې او د شین ډیر کم لري. بله مرحله دا چې مخکې د خونریزۍ نه یو مرحله ده چې په هغه یو نه تر اوو ورځو پورې دا دوام کوي او ناروغ عموما په دې مرحله کې سردردي لري، تبه لري، لړزه لري، د ورمیک درد لري، د سترګو درد لري، د نور مقابل کې د سترګو حساسیت موجود وي، گیچي موجودي، زړه بدوالی موجودي، استفراق موجودي.
دا نښانې څومره وخت بعد ښکاره کیږي؟
دا نو عموما د یو نه تر اوو ورځو پورې دا نښانې په هغه کې په مریض کې ښکاره کیږي. د ګیډې درد موجودي، اسهالات موجودي، د سینې درد موجودي، وجود یو قرمزي رنگ ځانته د انسان وجود کې په حال کې پرخونی یا هایپرمیسس موږ په طبي اصطلاح ورته یو دا په حال کې پیدا کیږي. د زړه ضربان زیاتیږي، د وینې فشار ښکته کیږي، د وینې سپین کوراوی چې دی هغه کمیږي او موږ ورته ترومبوسایتونه یا پلاتلیت یو دغه په تعداد کې کمواله منځته راځي. دغه دی
نو دا ان ټول نه نخانه باید یو ځخ کار شي ک یو هم د نه ښکار شي مریض باید ډاکټر ته لاړ شي، کوم مرکز کوم سی روغتون ته لاړ شي، اول ته خپل نتیجې وګوري او خپل ټیسټ وکي.
نو د دې لپاره خو تاریخچه پکار ده کنه ک یو انسان د حیواناتو د غوښې سره د حیواناتو د لکوی حیوانات سره په تماس کې شي دا تاریخ ډیره مهمه ده. بیا دا نور مرحله چې دي د خونریزۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې د درې نه تر پنځه ورځو پورې دا ناروغي شروع کیږي او یوې نه تر لس ورځو پورې دا دوام کوي. نو دا خونریزي زیاتره په جلدی خونریزګانو په شکل باندې یا پرزن په
وینه د انسان نزی
یعنی خونریزي یو سره داغونه پیدا کیږي. بیا دا داغونه سره یوځای کیږي په یو منطقه یو
ساحه کې. دا وروستۍ مرحله ده د نهایي شي په بدن کې؟
بله بله، دا د حادې مرحلې وروستۍ مرحله ده. بیا ورپسې د نکاحت مرحله ده. په دې مرحله کې نو ناروغ زیاتره انسانان دا کې خونریزي پیدا کوي. خونریزي یو دا چې د جلد د پاسه خونریزي پیدا کیږي. بل هیماتوم ورته چې وینه ادا کیږي څو ځینو کې ډیره وینه جمع کیږي. په ازمی سیستم کې خونریزي منځ ته راځي، د ادرار سره وینه منځ ته راځي، دماغي خونریزي منځ ته راځي، پرهم کې غیر طبي خونریزي منځ ته راځي، د پوزې وینې کېدل منځ ته راځي، استفراق سره وینه په ناروغانو کې منځ ته راځي، وینه او دا تحال تورې چې موږ ورته یو دغه لویږي او
اخر مرګ دی. نو اخر مرحله
نه خو کېدای شي
کپم دی وخت درملنه وشي،
د تداوی وړ دی. زیګر لویږي، د زیړې منځ ته راځي، د زړه د زیګر انزیمونه چې دي په هغه کې لوړوالی منځ ته راځي.
دا ټول نښې نښانې دي نه دا چې د بدن په هر برخه باندې په یو نه یو ډول باندې اغیز لري، کانګو ناروغي او وایروسي ناروغي. بلې اوریدونکو ته یو ډول کول غواړم، لکه مخکې تاسو ویل چې 30% خلک د دغه ناروغۍ څخه نه د مړینې سبب هم ګرځي. تیر کال د عامه روغتیا وزارت کوم ارقام چې خپاره کړي په افغانستان کې شپږ شپېته د کانګو پیښې رامنځته شوې چې لاغې دلې 12 کسان مړ شوي وو او درملنه نه وشوي. نور درملنه لا هم په بیلابل روغتونونو کې روانه ده. د سکل شمیرې لا په دې اړه ورستي ارقام نه دي خبره شوي. موږ به حتما په راتلونکو خبرونو کې رپورټونو کې د دغو کانګو ناروغۍ ورستي هغه ارقام چې په افغانستان کې څومره ثبت شوي دي دا درته لرو. تاسو ته هم په خبرونه کې درځو. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0800 822 555 او 0999 شل 1530. نو هغه اوریدونکو چې را سره په اړیکه کې وي یا د دغه ناروغۍ په اړه لا ډېر زیات معلومات غواړي او یا په خپلو سیمو کې د ځینو ناروغیو شاهدان وي، دوی کولی شي را سره اړیکه ونیسي. موږ به یې غږ تر عام روغتیا وزارت هم رسو او دلته به ډاکټر لارښوونې هم اوري. اوردونکو ته ورزو، زمونږ تخنیکي همکار عبیدالله عبید اشاره کوي چې اوردونکو را سره په لاین کې شته. نو که تاسو زمونږ غږ اوري، لطفا خپل مو ځان معرفي کړئ. مهرباني.
کله چې ورور جانا سیدا په یو چا کې اول وار کې بدن ته داخله شي، آیا د هغو د اعصابو له کوم مشکل راتللی شي او که نه؟ او بل د دغې د ویکسین کلورایډ آیا هغه زر له بای نه ځي او که وخت نیسي؟
او تاسو خو پوښتنې واخیستل ډاکټر صاحب کنه؟
بله بله،
او ستاسو پوښتنې واخیستل شوې، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکو ته هم ورزو چې را سره په لاین کې شته. خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي. ډېره زیاته مننه ګران. ځان دې راته معرفي کړه او د کوم ځای نه دا اړیکه نیولې؟
محمد د هلمند ولایت له نحریفه.
ډېر زیات په خیر راغلی له هلمند نه، په دې هیله چې اختر به په خیر تیر شوی وي او تیریږي به، او په هغه ناروغۍ چې مونږ خبرې کوو امید تاسو ترې لرې وي. څه معلومات لرئ د کانګو په اړه؟ به څه معلومات غواړئ
د کانګو ناروغۍ په اړه؟ خو دا معلومات غواړو چې ما راجع اوس ونیول، موضوع مې سم سر نه دی خلاص شوی. ډاکټر صاحب نه لرم چې دا کانګو ناروغۍ سوی ته ورشي، اول د واره څه نشانې باندې معلومېږي؟ ته به یې نور ټوخي څه وکېږي؟
بالکل. او د چې به درمل نه سکیږي هغه باندې به ډاکټر به ورسره مشورې درکوي. تاسو دا پوښتنه واخیستل شو، که څه هم مخکې مونږ پرې خبرې وکړي، خو دا چې ګڼو اوریدونکو ممکن راډیو اوس نیولې وي، د معلوماتو ته به بیا بیا ځکه اړتیا وي چې دا وخت سروي ډېر په افغانستان کې حلال شوي دي او د دغه ناروغۍ هغه لومړنۍ نښې نښانې په کار دي چې تاسو ټول اوریدونکو ته بیان شي او در ورسیږي. که چیرې داسې پېښو سره خدای مکړه تاسو مخ کېږئ، نو نږدې روغتیایي مرکزونو ته باید ولاړ شي او د ډاکټر لارښوونې تعقیب کړي. اوریدونکو بل را سره شته، ډېر زیات په خیر راغلی، خبرونه ته ستړي مشي. بلې، ستاسو اړیکه دا وخت زمونږ سره وصل ده، لطفا که خبرې وکړي. دا اوریدونکي خبرې نه کوي، البته که تاسو اړیکه نیسئ مونږ د څارویو په هغه ناروغیو خبرې کوو چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او حتی د انسانانو د مړینې سبب ګرځي. په تېره هم د کانګو په ناروغۍ چې په دې وروستیو کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي او یو مشهوره ناروغي ده. بل اوریدونکي را سره شته په خبرونه کې، ستړي مشي. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړي. دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. یادونه کول بیا غواړم، کله هم چې اړیکه نیسئ نو لطفا یو ښه موقعیت انتخابوئ، موضوع مو چې اخیستی وي مستقیما موضوع ته راځئ. که پوښتنه لرئ هغه نوټ کوو مونږ اخلو او درته ځواب وایو، او که پوښتنه نه لرئ ستاسو وړاندیز اورو او یا ستاسو تبصره. ازادي راډیو د یوسف ځدران یم، او د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه او ستړي مشئ. بله، خاډه د اوردونکو اړیکم شلیدل د ورسته بیا رازو. ډیر زیات مننه غو اکسد د اوردونکو پختنې ماتمن نوٹ کړی دي کوم مستقیمه جواب ورته ورکه.
مخکې روچ پختنه وکړه چې پاسابو کوم ناروغي من سره وړي
څرګیس کوي
دا ضرورت به هم چې دا مریضان زیاتره گیچو سرګنګسي او زیاتره دماغي خون ریزم دغه ناروغي من سره وړي او اعصابو کې bale. اول ناروغ دا رور پختنه وکړه چې دا مریض زرد منځزي او کنه، دا ځان ته دغه لري او مرحله لري. دا مرحله تیر دو نروسته کوم مریض تداوی نشي منظم هغه کوم اهتمامات چې دی کاغه ورته ونول شي کې دې شي ناروغ جوړ شي. ولیک مخکې نو ویل دیش پیسه د مریضان زیاتره داسې هغه چې ریسرچ شوی دیش پیسه د ناروغان زیاتره مرکیږي
او که بې پروايي وشي یا درملنه
ون رسیږي درملنه ته ون رسیږي نو کې دیش
لیک تلګ څومره وخت د مرحله نیسي؟
نو دا خو ځان ته څو مرحله لري. لکه مخکې چې ما ویل چې دا څو مرحله دي، یوه داغه ده، یوه هغه لمړۍ مرحله ده، بیا د خون ریزې نه مخکې مرحله ده، بیا د خون ریزې مرحله ده، بیا د نکاحت مرحله ده. چې په دا نکاحت مرحله زیاتره دا د یو نه تر لسو ورځو پورې زیاتره مریضان د درې هفتو نه تر شپږو هفتو پورې زیاتره مریضان جوړیږي. کله چې دا مریضان درې نه تر شپږو هفتو پورې جوړ شو، نو تر دغه وخته پورې په روغتون کې دا مریضان ساتل کېږي. بیا د دې وروسته مریضان د روغتون نه د ادرار معاینات او د وینې معاینات، کله د وینې تغیرات چې په وینه کې کوم غیر نورمال تغیرات راغلي یا ادرار کې خونیزي او شان پیدا شوي، کله چې هغه جوړ شي نو د درې نه تر شپږو هفتو پورې دا مریضان زیاتره
روختون کې ساتل کیږي.
او تاسو خو د درملنې وخت هم اشاره کړ، درې نشه پګفتو پر روغیږي، کچیرې درملنې ونی شي به پروي وشي نو ناروغ په څومره وخت کې ممکن لمنځه ولاړ شي؟
دغه د ناروغ د انزار او د منګو د فرق کوي. بعض مریضان دي چې په داول مرحلو کې آتا کېدي شي د منځه لاړ شي، ځکه هغه په هغه مرحله چې خراب انزار لري په هغه کې دفتن د وینې سپین حجرات دي، په وچه د وینې سپین حجرات کم شي زیاتیږي. او بل یو بل پوینه کې تغیرات چې ترومبوسایتوپینی موږ ورته یو پلان د پلاټلیټو مقدار کمیږي چې هغه به دفتن په اولو ورځو کې، نو هغه د مرګ عمرین د هغه مریضانو کې زیاتی. هغه مریضان چې دماغي خونریزي ولري یا ډیر فشار ټیټ شي که چر توجه مریضان ته ونی شي، یا خونریزي ولري یا د موږ ورته اوزیمای ریویو یا د سګور اوزیما، دغه مریضانو کې د مرګ چانس ډیر ژر منځته راځي. خو هغه کله چې اراض پیدا کیږي د لومړۍ مرحله نه چې د یو نه تر ورځو پورې دوام کوي، د دین وروسته د مرګومیر په ناروغانو کې منځته راځي.
نو په دې وخت کې به هغه کسان چې په ناروغیو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته یا لږ تر لږه د هغوی د کورنۍ غړي څه ډول تدابیر باید ولري چې تر څو نورو ته سرایت ونه کړي، ځکه دا یوه وایرسي ناروغي ده؟
نو دا مریضان زیاتره باید په روغتون کې بستر شي. په روغتون کې بستر شي او داسې دغه کې چې یو ځای کې اوسي چې که چېرې صحیح پرسونل سره په تماس کې اوسي یا د وینې سره یا د نورو موادو سره، حتی دغه اول خو باید دا صحیح پرسونل عموما په محافظوي لباس باندې ملبس اوسي، محافظوي شکل باندې باید اوسي. کله چې د مریض سره په تماس کېږي، هغه څوک چې تماس کې اوسي حتی د هغه لباس او د مریض لباس باید هته وسوځول شي، اوس وزول شي او چې نور خلق ملوث نشي.
دا یوازې د تماس لار انتقالیږي که د تنفس لار هم ته امکان لري چې؟
نه، د تنفس لار نه د دې انتقال چانس کم دی.
کومه لار ډیر انتقالیږي؟
زیاتره د وینې د لار انتقالیږي، یا مستقیم د کنه دي چلو د لار نه انتقالیږي، یا د ملوثو غوخي چې دي یا پردن لاشي د حیواناتو چې دي دغه د لار نه زیاتره انتقالیږي چې انسان سره په تماس کې.
نو د دې لپاره چې سرچینه یې کنه ده او کدا کنه موږ کوشش وکړو چې لږ تر لږه حیواناتو کې پیدا نشي، دغه لپاره څه کول پکار دي؟ څاروي ته څه ډول پاملرنه باید موجوده
وي؟ د دې لپاره باید څاروي ته پاملرنه وشي، هغه دواګانې چې دغه کنه د منځه وړي د دوا پاشي وشي، او حیوانات باید په صحیح شکل باندې وساتل
شي،
وخت په وخت باندې کنټرول شي، د زراعت ډاکټرانو د خونه باید په وخت په وخت ویترنرانو د خونه کنټرول شي.
تاسو مخکې د کنه د هغه د ژوند ته لږ ډېرې او کړه چې ډول محیط کې ژوند کول شي، د افغانستان په کومو سیمو کې د دغو کنو یا د دغو ډول څاروي چې هغه په کانګو ناروغي اخته وي ډېر اټکل کېدلی شي؟
نو افغانستان کې په دې برخه کې داسې خاص ریسرچ نه دی شوی، تحقیق نه دی شوی چې په کومو منطقو کې خصوصا دغه کنې زیاتره په ګرمو منطقو کې ښه نشونما کولی شي. د ژمي په موسم کې د دوی نشونما کمه ده، نو زیاتره په هغه منطقو کې چې زراعتي منطقې دي، په هغه منطقو کې چې خلک حیوانات ساتي، په هغه منطقو کې د دې امکانات ډېر دي. زراعتي منطقو کې زیاتره
او هغه شمیرې چې مخکې مونږ بیان کړې تر کال شپږ شپېته وي، د نورو هیوادونو سره په پرتله زیات شمیر دی که کم؟ د کنټرول وړ شمیر دی ستاسو په نظر؟
دا د کنټرول وړ شمیر دی. دغه ناروغي داسې انشاءالله ډېره جدي نه ده، دومره جدي ناروغي نه ده، او د کنټرول وړ شمیر دی.
بالکل. بله، اوریدونکو ته ورځو چې بیا را سره په اړیکه کې شته، په دې اړه باندې دوی لا ډېر معلومات غواړي. یله د دې ورخوا ځینې ناروغۍ چې تاسو د اختر په شپو ورځو کې ورسره مخ کېږي کې، هغه اړه د ډاکټر صاحب چې ټرینر متخصص دی لارښوونې ولري په خپرونه کې. خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ورور ستړی مشي.
ژوندی اوسئ. زدران صاحب سلامونه، اونی که هیله و احترامات مو منه شنواری سبتم احترامات رو رونده کهم مبارکین در تاویه ما
دکتر
صاحب نایما داغه پختنه و زدران صاحب که شنواری صاحب نایما داغه پختنه دا چه آیا دغه غک مول که هم در په وړه مول کې پیدا کیږي، خو په مثال کې په غټ مول کې پیدا کیږي دغه مریضي وکړه هغه کې، او دغه مخکې د مخکې نه چې دا مول په دوه باندې په دوه کې څه مشکل اول رتي په دوه مول کې کوم تغیرات رتي
په مال کې؟ څه تغیرات راځي؟ دا مهمه پوښتنه ده که څه هم د هغه ناروغ په اړه وویل چې په هغه کې څه تغیرات راځي. ډېره مننه ستاسو اړیکې نه، پوښتنه مهمه وه، ځواب به درکول کیږي که په خپرونه کې وړاندې کرا سره وي. بل اوریدونکي هم را سره شته، خپرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي. بلے مہربانی ستاسو اړیکه را سره وصل دا زمون تخنیکی همکار اشاره کوي چې را سره وعلیکم السلام
محترم ډاکټر صاحب ته عمرانه روانه مبارکیم درته وایم
ډیر مننه تاسو ته د اختر مبارک وي لاندې په خیر به تیر شوی وي ځان در ته معرفي کړه لاغي ورسته د موضوع په اړه خبرې کوو
قربان شم عبدالقاهر وطن دوست یم هم د خیر قربان
ډیر بخیر راغلی عبدالقاهر ورور مهرباني
پوښتنه مې دا ده چې دغه ساري ناروغۍ هم د یو بل ته انتقالېږي او که نه او دا رقم دا ولري چې په هغه مال څه رقم حالات کښې راځي چې هغې نه پړی ځا مجبوري او په څه دلیل دا انسان ته انتقالېږي مخکې به ډاکټر صاحب جواب هم ورکړی خو متاسفانه ما اوس
بالکل ما په پیل کې یادونه وکړه چې چون د څارویو حلالولو شپې ورځې وې او قربانۍ وې لوی اختر و دغه ډول معلوماتو ته تاسو اوریدونکي اړتیا لرئ درته به وایي انشاءالله ډېره مننه وطن دوست صاحب ستاسو اړیکې نه بل اوریدونکي هم راسره شته خپله به راته ځان معرفي کړئ چې له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وویل وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه ډېر زیات په خیر راغلی اختر مو مبارک په خیر راغلی بلې ستاسو اړیکه را سره وصل د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه اورئ لطفا خبرې وکړئ ښه دا اوریدونکی را سره خبرې نه کوي سلام ته یې وعلیکم سلام سلام دې راغی بل اوریدونکی هم را سره شته ستاسو نوبت دی او ستاسو پوښتنې اورو ستاسو وړاندیزونه او ستاسو تبصرې د کانګو د ناروغۍ په اړه یا دغو نورو ناروغیو په اړه چې په اختر کې تاسو ورسره مخ شوي او یا د څارویو له لارې لږ تر لږه پیدا کېږي وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني ورور ستاسو اړیکه را سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي بل اوریدونکی هم را سره شته هغه سیمه کوي چې وایي سلام دې راغی ته رانغلی په کار مې نه دي بې کلامه سلامونه نو تاسو چې کله هم سلام رالیږي ورسره خبرې هم کوئ خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ بلې وعلیکم السلام ځان دې را ته معرفي کړه او له هغې وروسته د موضوع په اړه غږېږو خیر راغلی ننګرهار نه مننه
مال کې یا په یو حیوان کښې د هغه مړې شوې وي که نه دا د کنو او د هغې غوښه وخورې پخه شي نو چې غوښه پخه شي بیا څه نقصان لري
پخه شي ښه پخه شي هغې وروسته نقصان لري که نه ډېره ښه پوښتنه مو کړې ده خیر اوسې ډېره مننه ډېره مننه او الله پامان بل اوریدونکو ته هم ورزو ځکه تاسې په دې اړه باندې خپل د سترګو لیدلی حال لرئ هغه پوښتنې چې تاسو ته راځي نو تاسې باید شریکې کړئ تر څو نورو وطنوالو پورې هم ورسېږي او هغوی هم ورڅخه مستفید شي او دغو ناروغۍ څخه چې خدای مکړه زموږ د مړینې سبب ګرځي له هغې بد شوي وو خپرونې ته بخیر ستړي مشئ وعلیکم السلام کانګو ناروغۍ باندې څوک اخته شي دوا یې شته ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه لږ تر لږه د دریو نه تر شپږو اونیو پورې د درملنې هغه وخت اړتیا ده ستاسو په سیمو کې څاروي چاله لیدل او ستاسو هلمند نه د اړیکه نیولې ده ډېر په خیر راغلی وایم ستاسو په سیمو کې څاروي حلال شول طبعاً قرباني شوي دي هغه سپارښتنې چې ډاکټر درلودلې په پیل کې هغه سې وشو د دسکش استعمال او داسې نور هغه سې کېږي که نه بې پروا څاروي حلالېږي او خلاص
دغه چا پخوانی دیوال حلال شوله بس هغه پخوانی دیوال دسکش و داسې نه مو خپله غویې انار کړی و دا اوس هم مالو سره هم دا رجې مې نیولې او داسې خبرې نیولې تر معلومات وکړه چې دا د حیواناتو دغه دوا دې شته که نهشته چې دغه مریضۍ
او حیواناتو ته شته که نه ده به ډاکټر ځواب در کړي هغه هم وویل چې دې اړه سپرې ګانې کېږي د ډاکټر حتی هغه حیوانات څاروي چې په لګیا دي په دغه ناروغۍ اخته وي د هغوی علاج هم ممکن دی او هغه انسانان چې دغه ناروغۍ ور انتقالېږي او په دوی کې وي د هغوی درملنه هم لږ تر لږه د دریو نه تر شپږ اونیو پورې وخت ته اړتیا لري چې درملنه یې وشي ډېره مننه هلمند نه مو تاسو اړیکه نیولې ورسره دا مو هم یادونه وکړه چې په پخوانیو طریقو مو قرباني وکړه او په هماغو طریقه مو څاروي حلال کړی وو. خیر اوسه بل اوردون کې را سره شته تاسو د خپل سیمه د تصویر هم راته وای تاسو قرباني په څه ډول وکړه په نوي طریقه باندې د سکشو د استعمال څخه استفاده وکړه سپین کالی مورته غوستي وځه که ډاکټرانو لارښوونه دا دي چې روښانه رنګ کالی باید واغوستل شي او د وینې څخه ځان وساتل شي. دا وخت د کانګو د ناروغۍ باندې خبرې کوو او هغه نور ناروغۍ چې د څارویو له لارې انسانانو ته انتقالیږي او بیا د هغوی د مړینې سبب ګرځي. ډاکټر صاحب محترم راځو تاسو ته ځینې پوښتنې مو حتما نوټ کړي دي که اوریدونکي زمونږ دا پوښتنې ځوابونه ولري.
مخکې ورور د هلمند نه تلیفون کړی او د هغه پوښتنې ته مونږ تاسو جواب ورنه کړه. هغه ویلي چې اراضي شی دی پر مریض کې کم نه
کوي. بالکل دا وروسته بیا پوښتنه تکرار شوه. عبدالقار وطن دوستم تقریبا
ویلي بله ما ناروغ زیاتره سردردی لري تبه لري لرزه لري د ورمیک درد سترګو درد د نور مقابل کې حساسیت لري زړه بدوالی لري استفراق لري اسهال لري د ستوني درد لري د ګیرې درد لري د سینې درد لري د وجود خرمیزی کېږي د زړه ضربان کمیږي د وینې فشار ښکته کېږي سپین کرویات د وینې کمیږي د وینې پلاتلیټ کمیږي دا شین مخکې مو ویلې چې دا تغیرات په انسانانو کې منځ ته راځي. بل یو بل پښتنه کړې چې غټ مال اخته کوي یا وړوکی مال نارو ته وزویم چې ام پسونه ام غواغان ام غوی دا شان ټول په
اخته کیږي خرګوش
خرګوش bale bale خرګوش دا شان په اخته کیږي ته مکان ویلی چې مکان په کې دا شترمرغ ویلی چې دا شترمرغان هم دغه په اخته کیږي.
عبدالقار ویلی چې ساری ناروغي ده کنه
ساری ناروغي ده کنه ناروغي خو اتمن ساری ده لکه مخکې چې موږ پیوغه کې دوه ساری ناروغي ده او دغه د حیواناتو د یو خدای یو کنه ده چې هغه کنه انسانان مستقیمه نو چې دا غیر لري دا ویروس انتقالیږي او بل د حیواناتو د غوخو نه چې په حیواناتو غوخو د حیواناتو د وینې نه د لاشون د لاشون نه چې د لاشې پاتې کیږي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محترم چې تاسو په مهم موضوع موږ سره خبرې وکړې اردن کو لتا سنم نن چرا سره وای زو یوسف زدران در څخه اجازه غواړم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو واوري.